السلام علیکم، سحر مو په خیر. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. نن د اتوار ورځ د کال 2015 د اکتوبر د میاشتې سلوره بنیټه او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دي. زه منور شاه سره د خپل همکارانو انیس اجمل او جوناتن د سلام پښتونخوا په دې اولنې غړې کې ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه کې درته د پاکستان، افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه لرو. سو خوندور سندری به هم واوري، خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو په کندوز کې په یو اسپیټال هوایي بریدونه په سختو ټکو غندلې دي. په پیښور کې د پولیو د ناروغۍ یو بل کیس مخې ته راغلی دی، او د عراق په بغداد کې د یو برید په نتیجه کې سلی رشتنه وجل شوی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو په کندوز کې د بې پولو ډاکټرانو پر یو اسپیټال د هوایي بریدونو غندنه کړې ده. د خالی پښپا په دغه پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي وو، چې پکې د بې پولو ډاکټرانو د عملی 12 کارکونکي، سلور د لوی عمر مریضان او درې ماشومان شامل وو. په دې پیښه کې لږ تر لږه 13 کسان سخت زخمی شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې مشر زید رادل حسین ویل دي، لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوی دي، که په روغتون دا برید ثابت شو نو دا د جنگی جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. د بې پولو ډاکټرانو ډله وایي په کندوز کې د خالی د شپې په هوایي برید کې د دوی د اسپیټال ځینو برخو ته زیان رسیدل دي. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون پر دې برید د سخت خفګان څرګندونه هم کړې ده. د کندهار امنیه کمانډان بیا وایي کا امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته لاړ شي او د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرزاق د خبره پرون مخام په کندهار کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. هغه زیاته کړه،
موږ د مرکزی حکومت پیسلې ته ګورو، کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومک ورسره وکړو، موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا پیسلې ته ګورو، چار وخت هغه رامتی موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرزاق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو وروستي پرمختګ د ولایتي ادارې کمزوري او د نه همغږۍ نتیجه ده. د اورسکان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومه وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی. د اورسکان د والی ویان دوست محمد نایاب پرون مشال ریډیو ته ویل چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې پر قومي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه یې وژه. د محمد نایاب په وینا معلم حبیب الله په سیمه کې یو باسر قومي مشر وو. تر اوسه د دې حملې ذمہواري چا نه ده منلې. افغان امنیتی چارواکی وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په سوسیمو کې سلور وسلوال وجل شوي او سلور نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې د امنیتی ځواکونو د مطبوعاتي دفتر څخه پرون په خبري شوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې په تیرو څو ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولي کوټ ولسوالو، د غراس د لشکرګاه په دوراهې سیمه کې د وسلوالو په ځایونو افغان امنیتی ځواکونو بریدونه کړي، چې په نتیجه کې سلور وسلوال وجل شوي او سلور زخمیان شوي دي. وسلوال لا په دیړه سندي ویلي. په پیښور کې چارواکي وایي د پیښور په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په یوې ماشومې کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوی دی. په پیښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال ریډیو ته وویل چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دې نوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمېره 45 ته ورسېده. د ډاکټر اکرام په خبره په پیښور کې به د راتلونکي 10 نیټې نه د پولیو ضد سلور ورځنی مهم هم پیلېږي. یاد دی چې پرون پیښور مرستیال کمشنر د لړمی او ډاک سیمو د دوو منتخب شوو کونسلرانو له دې وجې د نیولو حکم ورکړ چې ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي نه ورکول او نور خلک هم د پولیو ضد ساسکو ورکول نه منی کول. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د عراق د بغداد په شیا میشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه سلی رشت کسان وروسته له هغې وجل شو چې ځان مرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. د غبري د کازیمیا سیمې په ادن چوک کې پر یو چک پوسټ شوي، چې له کبله یې لږ تر لږه 16 کسان زخمیان شوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د کومندانې د مرکز ویان سادمان ویلی دی امنیتی ځواکونو د دریو برید کوونکو له ډلې یو تن په ډزو وشلې او دوه نور پسان پورې تړلي بارودي مواد د چولو له وجې وجل شوي دي. د یوې څارونکې ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایشت د دغو بریدونو ذمهواري منلې ده. اغه لومړنۍ الوتکه چې د سخ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل لوجې د وجل شو ایرانیانو مړی انتقالوي تهران ته ورسیده. دغه پیښې چې نه ورځې وړاندې په مینا کې شي و د سیمې د دوو سیالانو یعنی ایران او سعودي عرب ترمنځ یړې کې نورې هم کړکیچنې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او نور لوړپوړي چارواکي پرون د دغو وجل شوو یو سل او څلورو حاجیانو د درناوي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي وو ښایي نور مړی هم دروسی په پای کې ورورسیږي. د سعودي عرب چارواکي وایي چې په تیر 25 کالونو کې د حج پر مهال دا تر ټولو بده پیښه وه چې پکې د ټیل ماټیل له کبله 79 تنه زیارت کوونکي مړه شوي دي. داسې څرګندېږي چې په دې پیښه کې تر ټولو زیات د ایران 1400 تنه زیارت کوونکي وجل شوي دي. اور اس تی خبر دا چې یو فلسطینی تن د بیت المقدس په زوړ خار کې پرون پر یو اسرائیلي کورنۍ حمله وکړه او د دې کورنۍ پلار او یو بل تن یې وشل دي. مخکې تر دې چې دغه فلسطینی تن د امنیتي ځواکونو په ډسل وجل شوی وي د دې کورنۍ دوه نور غړي هم زخمیان کړل. دغه اسرائیلي کورنۍ د عبادت د یو ځای نه د خپل کور په لور روانه وه. د اسرائیل د پولیسو ویاند ویل دا وژنې یو ترهګر برید وو. د فلسطین یو سخت دریځې ډلې اسلامي جهاد ویلي دي چې برید کوونکي د وی غړی وو. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پښتونخوا د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو اولنۍ غړی دا چې مو په سر کې د انیسه اجمل نه خبرونه اوریدل په روانه غړی کې به د غریب پټونه واوري. د افغانستان په کندوز خار کې د وسلوالو طالبانو خلاف د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. بلخو افغان سیړونکو وایي د حکومت د کندوز په اړه په بهر هیوادونو د تورونو پر ځای نړۍ ته بهرنۍ لاسوهنې ثبوتونه وړاندې کړي. د تعلیم ماهرین وایي پاکستان کې د سکولونو په نصاب کې د نفرت خوراونکي موادو موجودګي د ټولنې لپاره ناسور دی.
لکه صرف یو مسلمان چې دی که نه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کېږي.
په تیره یوه لسیزه کې وسلوالو قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه او هسپتالونه تباه کړي دي. څېړونکي وایي وسلوال د بنیادي انساني حقونو مخالفت کوي.
جواز به اضافه ښکاونو چې دا ګرم سکولونه دا زموږ د کلتر خلاف دی او دې ته جنکی راځي او د میټرنټی سنټر چې کوم هلته د زنانا د پر جوړ شوي دې ته دلته د قبایلي زنانا راځي او دا دل چې به حیل د جنکی لويږي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نورو ریپورټونو تر څنګه با خوندور سندري هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو یې هر ورځ 9 ساعته اوریدل شئ. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ او د مشال ریډیو ویب پاڼه ته چې تاسو ورشئ نو تل نور ډیر معلومات خپله ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلې لوستلې اوریدل شئ. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته اولنۍ موضوع د خبرونو په حساب خو منګه د کندوز خبرې کړې دي یغې باندې بم کو خو د خبرونې د ترتیب مطابق ول ورزو سیمته او په پیښور کې حال اخلو د خپل خبريال نه چې د غلطه کې د پولیو نوې کیس مخې ته راغلې ده. د وخت د پیښور نه زمون خبريال شبیر احمد جان موږ سره د ټلیفون په لیکل دي. شبیر جان سهار دې په خیر. دغه د پولیو نوې کیس مخې ته راغلې څه تفصیل لري؟
ډیره مننه مرکز تاسو د اردن کوم صاحب خیر. بالکل دا د پیښور څنګه فقیر آباد سیمه ده. هغه کې د پولیو د غاتل سلنې ماشوم ده او سیانو مې ده. هغه په پای کې د پولیو ور تصدیق شوی دی. لکه چې بوان دي زمونږ د خیبر پښتونخوا چې کوم د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي دي ډاکټر کامل الله سره خبره کړې شو او ویل چې بالکل د تاسو ماشومې ټچونه شروع د وړاندې لیبارټری ته لیږل شوي، خو د لیبارټری نه د هغې چې کوم ریزلټ راغلی دی بېګا نه د هغې تر مخه دی چې د پولیو تجویز شوی دی. دې سره مناسب زه به دا ووایم چې د هغوی د وینا تر مخه په ټول پاکستان کې د پولیو د رنز د سخت کال د رنز چې کوم ماشومان دي هغې شمېره 15 ته رسېدلې ده چې پکې په خیبر پښتونخوا کې 15 او په قبایلي سیمو کې 11 دي.
ها دا د پولیو د کمپاین هم وایي چې په څو ورځو کې شروع کېدونکی دی، دغه کله دی؟
بالکل دا مناسب راتلل کې هم د دې میاشتې لسمې نېټې سره د نن کمپاین شروع کیږي، او دغه ډاکټر اکرام الله مشال لیډو ته دا مول چې دی نه کوم کمپاینونه دي تم کړی دي، دا ټوټل نه کمپاین لري چې دا د هدف ته چې په دې نه او کمپاین کې په پاکستان د پولیو نه مکمل صفایي کې دا نه کمپاین کې یو شوه دی چې د لسم شروع دی او باقي هو د ما خړوال هر میاشتې کې میاشتنی کمپاین دی د لسم نه ورته تر یو 16 نېټې پورې ورته
ډیرا مننه. دا وو د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال چې پیښور کې را مخته شوې د پولیو د کیس په حواله یې موږ سره تفصیل شریک
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو ته غواګیای په داسې حال کې چې د افغانستان په کندوز ښار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف په عملیاتو بوخ دي. د دې هواد څېړونکو وایي چې افغان حکومت د کندوز ښار د سقوط په اړه خپلې ځمواري په نورو نه چوي، او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وینو په کار دي چې ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. په دې حقله تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو همکار اسد لودین ناکوي.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي ل کلون راهیسي د افغان حکومت خبرګون یوازې پر دې خلاصه شوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قرباني دی. د یادو کارپوهان لډلی جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول سرګندونو سره خپل نیمګړتیا پټ نه کړي، بلکې په دې اړه باید رسنیو او د ملګرو ملتونو سازمان ته اسناد وړاندې کړي ترڅو د دې هیواد په اړه پریکنده تصمیم ونیسي. دی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخبارات سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. دا سینه کېږي لکه موږ چې د کندوز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس ونه کړو، د پیښه پر د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوسټ یا پر پردوی هیوادونو اچو. حتی ویل سوې چې په کندوز کې څو پاکستانی جنرالان جنگيږي ډېر خندوونکې خبر ده. دا سرګندونی داسې محل کېږي چې د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه تیر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ، خو د خلکو استازي وایي دا چې د کندوز ښار او د هیواد یو شمېر ولایتونو د ولسوالۍ په سقوط او رمنسته صوبومي او وسلوالو حملو کې د پاکستانی استخباراتو لاس دی، ولې په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي. په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازي محمد عبدوای دا موضوع باید په پوره همغږي سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بې پروايي ونه کړي.
هم سازمان ملل متحد خوشن موته
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناتو خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پویږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوال ټولنې له نظر دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پریکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز را تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیول یو اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي والی حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د کندوز په جنگ کې د پاکستان استخبارات په لاس لرل تورنوي او وایي چې د کندوز جنگ مشري پاکستان کوله. پر همدې مهال د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه د سیړونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي کسه هم په دې اړه څه نه وایي چې د کندوز په سقوط کې کوم هیواد لاس درلود، خو په ظاهره پاکستان ته اشاره کوي او وایي دا ښکاره ده چې د افغانستان په جګړو کې کوم هیواد ښکیل دی.
اسناد
د افغانستان حکومت تل اسناد وړاندې کړي دي چې د افغانستان په جګړه کې څوک ښکیل دي. دغه پوښتنه ده چې تل ورته ځواب ویل شوی دی او د کندز مسله ډیره مهمه ده. داسې راپورونه شته چې ښکاره کوي د تل پشان بهرانیان د دې جګړې تر شا دي. دا چې څوک دي دا هم روښانه ده، خو بیا هم کمیسیون نه ګمارل شوي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
څېړونکي وایي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري او ملګرو ملتونو ته نه وړاندې کوي، دا نو د حکومت ستره کمزوري ده.
د پاکستان شایع کیدونکې د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په کندوز کې د طالبانو د وروستیو بریدونو نه پس پکار دی چې پاکستان په خپله خاوره د هغو طالبانو ختمول شروع کړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. بشیر ګواخ درته د دې لیکنې غټ ټکی وړاندې کوي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله په 1998 کلونو کې پاکستان افغانستان کې د روسانو په وړاندې د جهاد په وختونو کې ژوره مداخله وکړه او د نړۍ تقریبا هر جهادي ته یې په خپله خاوره ځای ورک. ډیرو خلکو فکر کاوه چې پاکستان به له دې ګډوډۍ هیڅکله راونه وځي. د لیکوال په خبره پاکستان نه یوازې افغانستان او هندوستان کې وسلوال د خپلو اساسو او لاسپوڅو په توګه کارولي، بلکې په چین کې فعال یوغور بلتون پال هم په 2001 کال کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته پاکستان کې میشته شول. په مقاله کې راغلی چې د جند الله ډلې د فعالیتونو له وجې ایران هم له پاکستان ورته ستونزې لري. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په نیویارک کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11مې تر بریدونو وروسته کله چې د افغان طالبانو د ملاتړ او اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو لوجې د ټولي نړۍ سترګې پاکستان ته واوختي، پوځي امیر پرویز مشرف خپل ملک کې د وسلوالو پر ضد یو لړ ګامونه واخیستل، خو هغه هم د کومې اوږد مهالې ستراتیژۍ په نظر کې نیولو سره نه وشوي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان بیا هم طالبانو ته پټنځایونه ورکړل او په قبایلی سیمو کې داسې عملیات وکړ چې طالبان ختم نه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله تیر کال د پاکستان په ضرب عضب عملیات پیل کړ، نو ټولو دا ویل چې اوس پالیسی بدله شوې او اسلام آباد به د ترهګرو ځپلو ته مخه کړي. که څه هم د لیکوال په خبره تیر کال هم افغانستان کې د تشدد پیښې کمې نه وې، خو ډیرو فکر کاوه چې دا یوازې لنډمهاله جګړې دي چې د ژمي په راتګ سره به کمې او یا هم ختم شي، خو داسې ونه شول. په مقاله کې زیاته شوې چې څو ورځې وړاندې طالبانو د کندوز ښار ډېرې برخې ونیولې چې پاکستان په سمدستي توګه د طالبانو لخوا یا د سیمه کې د خلکو وژل او زورول ونغندل. د لیکوال په وینا د دې معنا دا ده چې که ترهګري پاکستان کې وي نو پر وړاندې به یې مقابله کیږي، خو که افغانستان کې وي نو پاکستان به بې پرې پاتې وي. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان دوه مخې پالیسي حد نه لري. که طالبان پاکستان کې بریدونه کوي نو د هندوستان د جاسوسي ادارې لاسپوڅي ګڼل کیږي، خو که طالبان افغانستان کې ترهګر فعالیتونه کوي نو هغوی ازادۍ ګټونکي بلل کیږي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د کندوز تر پیښې وروسته باید پاکستان د افغانستان د پالیسۍ په بدلولو سوچ وکړي. لیکوال وایي چې پاکستان باید په خپله خاوره د افغان طالبانو موجودیت نور ونه زغمي او زر تر زره دې وباسي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2113، 15,316، 15,216 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدل شي.
د مشال خبرونو ته غوږی په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو غړو او په تعلیم او نصاب کارکونکو یو غونډه کړې او پکې ویلي پکار دي چې حکومت د هیواد په تعلیمي نصاب کې ضروری بدلونونه راوړي. د غونډې ګډونوالو ویل پکار دي چې تعلیم یو ماشوم ته د انسانیت ښېګړې، امن او محبت درس ورکړي، دا نه چې د تعلیم له وجې په ټولنه کې تفریق او د نفرت خورولو سبب وګرځي. په دې موضوع د فرخنده اسد د ریپورت ورو.
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یو خبري غونډه کې تعلیم د عمل لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبري کړې. د غونډې ګډونوالو اویل په پاکستان کې ماشومانو ته د مینې او انسانیت ښودلو پر ځای تعصب ښودل کیږي. د تیرې جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهره عبدالله چې د پهلي کرن په نوم د سکولونو مشره ده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي، هغه ته د سنی، شیعه، عیسوي عیسوي هندوانو او احمدیانو کې فرق خودل کیږي باید دغه لری شي او یو ماشوم ته انسانیت وخودل شي. دا چې د پاکستان په حساب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینې او خېګړې په اړه څه خودل کیږي په جواب کې د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ په خوانی مشر او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي
کتابونو کې لا په نصاب کې چې کوم طریقې کار سره هغه مضمون لا خبره کیږي یغه نه تاثر دا اخیستلی کېدلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی که نه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی هغه که دلته لکونو کان راسی آباد دی که نوی شهري هم دی هغه د پاکستان آئینی شهري خو وي خو خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کیږي او مطلب دا دی اسلامیت پڑھاوی چې دا خبر نو د زکه چې تبه بل طرف ته یو طرف ته بیا غبه مسورزو کې بیا هغه باندې په الزام لګیا چې دا به حرمتي او شوا زمګه یا کوله دا او شو دا او شو خدا خبرې چې ټول دي کنه دا د هغه ور دي مطلب فکر ور دي.
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم ویل باید ماشوم ته دا او خودل شي چې انسانیت څه شه دي او د یو بل انسان او ټولنې سره با څنګه خېګړه کوي. د تعلیمي او لسی چارو کارپو پروفیسور ډاکټر خادم حسین وایی د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکړل کیږي او ډیر لږ هغه ته د امن خېګړې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي.
نورو قانونو یا د نورو ډلو یا نور هر شي چې مختلف دی هغه دښمن او دښمن په شکل کې تکتل د دې خیال چې کله ماشومانو کې دا راشي چې نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي نو شاید په ځان به یو وګڼي دا منطقي تور یو نقطه نظر دی. دا په اسلامیات کوشته دا په دې کې وو یعنی اردو انګریز ته پښتو چې کوم مقام قومي ژبې دی هغه کتابونه کې مشه تا کوشته او تر دې پورې د ساينس کې هم شامل کې شي د مذهب په حواله مختلف فرقې دي نو یو کیس فرقې نمائندگی شوې ده د سنی دیوبند کې دی د کولو د پالیسۍ او د کولو اندازم غیر جمهوریت هم دی او دې سره سره غیر انساني هم دی.
پروفیسر خادم حسین د اهم وایي شپږ کال وشو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی خو تر ننه پورې بیا صوبې نشي کولای په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي. په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وښودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی او د یو انسان سره خېګړه تر ټولو غوره کار دی.
بلخوا د انساني حقوقو کارکونکو وایي د جنگ لپاره په نړیواله کچه اصول او قوانين ټاکل شوی خو د دې باوجود په پښتونخوا او قبایلی سیمه کې د جنگ پر مهال تعلیمي ادارو او سپټالونو ته سخت نقصان رسیدلې ده. د سیړونکو په وینا په دې عمل کې د پوز او د وسلوالو لړخه یو شان زیان دغه ادارو ته رسیدلې ده. تفصیل د ملي حامد زاده په دې رپورت کې امرو.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامن حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسیدلې دي بلکې د وسلوالو او پوس ترمنځ د نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د کامی جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنې هدف سکولونه ګرځېدلې دي.
په داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او دغه کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنختی دي یا شوی دي په دې کې همیشه ټارګټ چې دي نو هغه مین دغه دي هغه سکولونه دي او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دي هسپتالونه دي. په سوات کې اولنې گزار چې دي نو هغه په سکولونو باندې شوی دی او دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا و چې چونکی دا فوجان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي د موږ دلته مورچې جوړي نو ورګه چې دا ول اول ختم کړو او اسیم هغه د تعلیم خلاف په سوالو باندې د 2010 سیلاب او د شتګردي کې تقریبا 400 نه پاس سکولونو ټارګټ شو نو وس تر دې د مپوري هغه خو تقریبا کمپلیټ شوې دي 95% ولکه د تیسره د تعلیم هغه سرګرمیانی او هغه ډیر زیات متاثر شوې.
د جګړې لامل په قبایلی سیمه کې تعلیم او د صحت سہولتونو ته د رسیدلي نقصان پاړه په قبایلی سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام داوړ وایي
په
قبایلی علاقہ کے تراگر آگے پتیلا واسی جنہیں ٹارگیٹ کر لیا چھے آگا یو گرل سکولونا وی آو یو میٹر نیٹی سنٹر ہو اور جواز با ادا پشکاولو چھے دا گرل سکولونا دا زمان دے کل تر خلاف دے او دیتا جنہ کی رزی اور دا میٹر نیٹی سنٹر چھے کم علتا دے زنانا دا پر جو شوی دیتا دلتا دا قبایلی زنانا رزی اور دا دل چھے بے حائی دا جنہ پلوے گی قبایلی علاقہ کے سر تینزہ سوا نزیاد سکولونا دے اوران کرلا تولا قبایلی علاقہ کے مخ کے 2009-2010 دا ریپورٹ تے چھے پینزہ او یا دوی میٹرنیٹی سینٹر یا اسپتالونا دوی کے اوران کری ہوئی پیلا مونگ دے تراغر و طرفانا زمونگ دا تعلیم او زمونگ صحت دے ریاد متاثرہ شو جیسے کم فوج را بلو تین ازیاد تر پسکولونا و پاسپتالونا کے اخفل پڑاوا چاولو مجد باڑی عرف کتو گو رنگ زمونگ دے صحت او دے تعلیم دے ریاد نقصان شوئے دے
احمد شاہ زیاتوی چې لبد مرغه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دی ساتل شوی
دا کوم جګړه چې د دهشتګردۍ په ټول وطن کې زموږ روانه ده په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه ته د خلکو جوړه کړې نو اسلام خدا وایي چې را تاسو په دې جګړو کې زنانو ته مشرانو ته ماشومانو ته بسنه وایي او ایون چې کوم ولړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي
دا چې سکولونه او هسپتالونه ته د نقصان د مخنیوي پترس کې پکامي او یا نړیواله کچه سره قوانين موجود دي کسنګ په پېښور کې د های کورټ بار اسوسییشن یو وکیل او د عوامي ورکرز پارټي صوبایي صدر شهاب الدین خټک وای
دنیا کې د جنگ هم قوانين او د جنوا کنونشن سیستم او چې کوم انټرنیشنل لا د هغه لاندې کړی دي چې بیا د بعض شنو ممانعت د کمیډیا د هغه چې په اعلان شوی جنگ کې چې د فریقو د معلومو فریقو پرمنځ وي پاره کې سیوی دی نه باندې چې کومې دي د نسو سره کې وي چې کوم فریقم دغه ودی نو هغه به په یو سیستم ته د جنگي جرم ورپکې دي ناسي اسپیټال چې د هغه نسو سره کې دي ایمبولنس چې د هغه نسو په باک کې دي سیم کالج باندې بمباری نسو کې وي نو دغه خپل داري اصول چې دي هغه بالکل معلوم دي او زمون تقسیمت کې خو یو خدای جنگ ان ډیفاینډ غوند دي
کارپوهان وایي چې د جګړې په وخت ټاکل شوی اصول واضح دي خو د دې ترڅنګ د ملګری ملتونو او نړیواله ادارې خپل کردار لوبوي چې د سولې د کوشش ترڅنګ دې څارنه وکړي چې آیا د جنگي قوانینو خلاف ورزي خونه کیږي
مشال ریډیو خبرونه کې اولنې غړې سلام پښتونخوا ته او غوږی چې پکې نیمای تر رسیدلیو په پښتونخوا کې د سحر نه نیمې بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زمرو
ملګرو ملتونو په کندوز کې د بیپلو ډاکټرانو پر یو اسپیټال د هوایي بریدونو غندنه کړې ده. د خالی پښپ په دغه پیښه کې لکټر لګر 19 کسان وژل شوی چې پکې د بیپلو ډاکټرانو د عملی دلس کار کوونکي سلور د لوی عمر مریضان او درې ماشومان شامل وو. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی. د روزګان د والی ویان دوست محمد نایا پر مشال ریډیو ته ویل چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز ترین کوټ په مهرآباد سیمه کې پر قومي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه یې وشلې دی. تر اوسه د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. افغان امنیتي چارواکي وایي چې کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې سلور وسلوال وژل شوي او سلور نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د مطبوعاتي دفتر څخه پرون په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په تېرو څو ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولي کوټ ولسوالو دغه راس د لشکرګاه په دوره سیمه کې د وسلوالو په ځایونو افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کړي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پیښور کې چارواکي وایي د پیښور په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په یوې ماشومې کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوې ده. په پیښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال ریډیو ته ویل چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دینوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمېره 15 ته ورسېده. د عراق د بغداد په شیامشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته لاغې وژل شو چې ځان مرګو برید کوونکو د یو پوستې د نیولو هڅه وکړه. دغه برید د کازیمیا سیمې په ادن چوک کې پر یو چیک پوسټ شوی و. داعش ډلې د دې برید ذمہواري منلې ده او هغه لومړنۍ الوتکه چې د سخت کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټې له وجې د وژل شوو ایرانیانو مړي انتقالوي پرون تهران کا رسیدلې.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کا اوس پام وکړئ چې د پاکستان اخبارونو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زمونږ خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی. راځي چې په غړې باورو
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د پاکستان او هند ترمنځ پر روان کړي چې د غلړ کې د مرګري ملتونو غونډه ته د پاکستانی وزیر اعظم او هندي خارجه وزیر په خطاب لیکلي. د سلسله کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز ډی کی چې وزیر اعظم نواز شریف د مذاکراتي عمل بحالولو او سیمه کې د امن په خاطر هندستان ته سلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. خو هندستان په یو خبره ټینګار کوي چې یوازې په طرحګره به خبري کیږي او دا خبره موږ د دین وړاندې هم سوسوزله اوریدلې ده. اداري وایي چې ملک هم نغوړی چې ترهګری دی جاری وي او د سلسله کې پاکستان لخپل خوا ډېری قربانی هم ورکړي دي. خدا مسله دومره پسندستی توګه نه ختميږي. البته د نواز شریف په نور نقطو عمل درآمد سره ممکن ده چې په دې کې کمی راشي. خو هندستان داسې نغوړی بلکې د دې خیالو چې په پاکستان د تورنو لګولو سره به دوی د هند خلاف ملګری ملتونو کې ثبوتونه وړاندې نکړي او پاکستان د مخکنه دغه ثبوتونه نړیوال رورولې او ملګری ملتونو ستر سکتر ته وړاندې کړي دي. اداري اخره کې لیکي چې هندستان کې پخپل هم حالات ډیر خنې دي بلکې د جنرال اسمبلی د غونډې په محل هم سیکانو ګجراتیانو او کشمیریانو د نریندر مودی په ضد احتجاج وکړو او په ملک کې دننه هم وخت په وخت د په ضد مظاهری کیږي. نو آیا د دې هر څه په شا پاکستان لاس لري؟ که هندستان غواړي چې منطقه کې امن وي نو د دې د پاره به دوی له مذاکراتو میسترات لوي او د سلسله کې باید چې ملګری ملتونه او نړیواله رورولي هم خپل کردار ترسره کړي او د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل اداریا د پی ای ای انتظامیه او پایلټ نو ترمنځه پجاری کڑکیچ لیکلې ده. اداري وایي چې د 13 سورزو د هړتال لوجې کامی اداري پی ای ای ته د 40 کروڑ روپو نقصان رسیدلې ده ځکه چې 200 الوتونه منسوخ کړې شوې دي او ځینې د ځنخکار دي. اداري وایي چې د کامی اداري پی ای ای او انتظامیه ترمنځه د 13 روزونه مسله چلی ده. خدا به د مذاکراتو د لار هوار شو. البته دا ځل خبره ډیر روانه شوه او پایلټانو په هړتال لاس پورې کړي چې ورسره یو طرف ته کامی خزانه ته زیان رسیدلې نو بل طرف ته مسافر هم د مشکلاتو سره مخ دي. اداري اخره کې لیکي چې پی ای ای د مخکې نه په خساره کې روانه وه او د هړتال سره د دې خساره نوره هم زیاته شوه، او که دا سلسله جاري وي نو پی ای ای ته به د نورو فضايي کپنو مقابله کول ګران شي. بلکې ځینې خلک خو دا اندېښنه هم لري چې د خسارې په نوم د پی ای ای خرڅولو دپاره لار هوارولی شي. خو بیا هم که هر څه وي، حکومت لا د دې مسلې زر تر زره حل راویستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو د مخنیوي لپاره د امریکا له اړخه د جنگیالو په تربیت لیکنه خبره کړې ده. بلخوډان برسپانې په خلیجی ریاستونو کې مزدورانو ته په ورپېخو مشکلاتو ریپورتونه شایع کړې دي. شاهین بنیره یې مهم ټکي وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلل کړی دی چې امریکا په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد جنگیالو په تربیت او هغوی ته په جنگي سامانونو ورکولو په بلیونونو ډالر خرڅ کړل. خو کله چې هم دغه جنگیالو ته اړتیا پېښه شوې ده نو هغوی د ترهګرو ډلو د مخنیوي پر ځای غرونو ته ختلي دي. مجله وړاندې لیکي دغه په بلیونونو پنګې باید د ډیپلوماسۍ، دغه هیوادونو د بیا جوړولو او د هغوی د اقتصاد ښه کولو لپاره په کار راغلي وي. په موجوده وخت کې امریکا په خپل دفاع د نړۍ د 15 لویو پوځونو نه ډېرې مالی پنګې خرڅ کړي، او اوس وخت راغلی دی چې پوسته د پنګو ورکولو او بهر ملکی جنگیالو د تربیت پر ځای د تعلیم او روغتیا په چارو او د انفراستراکچر په جوړولو سرمایه کاری وشي. بلخواله پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانه په یو اداریه کې لیکلي دي چې دا وخت په خلیجی ریاستونو کې د جنوبی ایشیا سره تړاو لرونکي په ملیونونو کارګران مهنت مزدوري کوي. د ورسپانه په وینا په ډیرو موقعو د دې مزدورانو حقونه د خپل لاندې کیږي او دوی د ځان سره د ظلم جاتی پر ضد आवाज هم نشو چتولې. خو د راپورونو تر مخه اوس د متحده عرب اماراتو حکومت د مزدورانو د خیر ښېګړې لپاره ځینې پریکړې کړې دي، او کچرې دغه پریکړې عملی شي نو د بهر ملکی کارګرانو ژوند ورسره ښه کېدی شي. په دې بدلونونو کې د نوکرۍ شرایط ښه کول او د مزدور او کفیل ترمنځ د لوازنامې نه د وتلو لار شامله ده. ورسپانې وړاندې لیکلي دي چې د متحده عرب اماراتو د چارواکو لخوا تجویز شوی بدلونونو سره به یو مزدور کولی شي چې خپل کفیلې خوښ نه وي نو د هغه سره کار پرېښودی شي. ورسپانې هیله ښودلې ده چې نور خلیجي ریاستونه به هم د متحده عرب اماراتو پر رنګ اصلاحات وکړي او دغه شان مزدورانو ته به خپل حقونه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس وايي نه یوازې دا چې په شام کې به خپل هوایي حملې جاری ساتي، بلکې نورې به هم زیاتې کړي. ماسکو ویلي په شام کې یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګڼ مرکزونه ویشتلې دي. خو د شام د بشري حقوقو د سار یو اداره وایي په تیرو څلورو ورځو کې په دغه هیواد کې د روس په هوایي بریدونو کې د اتو ماشومانو او اتو ښځو په شمول لږ تر لږه 9 عام خلک وژل شوي دي. په دې حقلا د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې یو ریپورت د صالح محمد صالح ناورو.
روسیا وی په سوریه کې به خپل هوایي حمله زیات کړي. دغه هوا تر دې مخکې ویل و چې له چهارشنبه راهیسې هوایي ځواکونه په سوریه کې څه باندې 15 الوتنې کړي او د ترورستانو پوځي ځواک زیات کمزوري کړي دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال انډری کارتاپولوف پرون ویل چې روسیا به په سوریه کې خپل هوایي حمله لا شدید کړي. د کارتا پولوف په خبره روسي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څباندې 50 اهداف وشتلې دي. د روسي د لوی درستیز مرستیال دا خبري پرون په مسکو کې خبريالانو ته وکړي.
ناشا رازویدکا فیکسیروي چې بویکی
زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنگیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې و په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرېښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال د روسي چارواکي وویل روسیه د خپل هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړی وو او سپارښتنه ورته کړې و چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته د خپل جګړې ودروي. امریکا د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یوګور کوناشینکوف پرون ویل د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر شلو زیاتې هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 اهداف یې ویشتلي دي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په تیرو 4 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د 8 کوچنیانو او 8 ښځو په ګډون لږ تر لږه 9 ملکیان وژل شوي دي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خبرونه تاسو هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې واځي په پښتو ژبه اوریدلی شئ. د خبرونه لپاره تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې دغه پته باندې هم ورتللی شئ چې پکې نه یوازې موجوده خبرونه بلکې د 13 ورځو خبرونه هم پرتی دي تاسو اوریدلی شئ. خپل ویډیوګانې، تصویرونه او نور ډیر معلومات هم په دغه ویب پاڼه تر لاسه کولای شي. د سلام پښتونخوا د ترتیب مطابق منګه دې کتاب لپاره سندره او خولي کلامونه شامل کړي دي. دا وخت د فیاض خیشکی په غا کې د توقع شي.
روانم حوصله می تلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے آخر میں دہ مت نہ مرحلی او شرمی دلی آخر می دہی مدنا مرحلی او شرمی دلی روانم حاصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوی دلے پاسے دلے
د مشال خبرونو کې دا وخت اولنې غړي سلام پښتونخوا ته غوږی چې پکې مو د فیاض خیشکی په غږ کې دغه کلام واوریده ورزو یو ور بیا د ریپورتونو لخته ډان رسپانل کې د پاکستان حکومت د نړیوالو غیر سرکاري ادارو یا ان جی او غانو د دایره کار لپاره په یو داسې نوې پالیسي کار کوي چې په نتیجه کې به جګړه زپلی او د امنیتی حالات لوجه به کورکل شو خلکو سره د نړیوالو ادارو مرستې لا هم گرانشی د دغه لیک مهم برخه د فرخنده صد نهورو
د پاکستان ډان رسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وای د یوې نوې پالیسۍ تر مخه به دوی په دغه هیواد کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې ريجستر کوي هغه وای دا یو ګران کار دی خو دوی یې پر دې هم کوي چې باید دا معلومه وي کومه اداره چیرته او څنګه کار کوي د دغه نوې پالیسۍ لمخې به حکومت دا څارنه هم کوي چې یو اداره تر څومره هده او څنګه د ولست خېګړې کار ترسره کوي په تیرا نگتی مده کې په سیف دی چلرن نړیوال ادارې د ځینو وجوهات له عمله بندیزونه ولګیدل د دغه وروسته حکومت اویل دوی دغه فیصله د امنیتی وجوهات له عمله کړی دا حکومت وای باید نړیوال ادارې د پاکستان پر خاوره داسې کار ونه کړي چې د هیواد امنیت ته خطر وړاندې کړي د پیسو په غیر قانوني توګه د یو ځای نه بل ځای ته پلیګلو د وسلو په سمګلینګ او یا د داسې ډلو سره رابطې ونه لري چې د حکومت له خوا غیر قانوني ګرځول شوی وي او یا هم تراګرو په خو کې ککړی وي حکومت دا هم وایي کچېری په یوې غیر سرکاري ادارې په تیر وخت کې داسې ستور لګیدلې وي نو باید د دغې سپیناوی وشي او د جزا سره مخامخ شي په نوې پالیسۍ کې دا هم ویل شوي دي چې باید یوه اداره د خپل خودل شوي ځای نه بغیر په نورو هغو ځایونو کې کار ونه کړي چېرته چې امنیتي مسلې وي او یا د حکومت لخوا حساسه ګرځول شوي وي ډان لیکي دلته مسله دا ده چې اکثره نړیوال ادارې غواړي د هغو خلکو سره مرستې وکړي چې د جګړو له وجې متاثر شوی وی د صحت او خوراک مسلې لري خپل کلی کورونا یې پرې خو دی وی نو کوچیر ته حکومت د دوی په کار ځنی بندیزونه ولګوي نو بیا به دغه ادارې د داسې جګړه زپلو خلکو امرست سنگ کوي چې په خپل حکومت هم په خوده سپارلی او یا یې په ډاګه پرې خو دی بلخوا داسې ادارې نه یوازې جګړه زپلو خلکو ته امرست رسوي بلکې دوی د دغه خلکو او د نړۍ ترمنځ د پل حیثیت لري دوی د خلکو د مسلو نه نړۍ خبروي او ځای د دې چې دغه نړیوالو ادارو د کارکونکو امنیت خوندي کړي حکومت په دوی لانور بندیزونه اولګول ډان لیکي باید حکومت دغه پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او لسره یې جوړ کړي ځکه چې په سپاټکو کې دغه د جګړه زپلو کورنیو خزو او ماشومانو سره زیاتې دي چې خپل هم امرستانه کوي او د نړۍ دروازې هم پرې تړي
بلخوا اکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې د جبري مشقت په اړه یو مقاله خپره کړې لکه پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چیرته چې جبري مشقت کیږي. د ورځپاڼې په خبره که څه هم د دې مسلې د مخنیوي لپاره قانون شته خو په سمه توګه عملي شوی نه دی چې په دې برخه کې د حکومت د ناکامۍ څرګندونه کوي. د مقالې مهم ټکي درته ملیحا امیتلا د وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په مارچ 1992 کال کې د جبري مشقت خلاف یو قانون مخې ته راغلو چې تر مخه هر هغه کس چې په جبر یې د قرض ادا کولو لپاره د چا مزدوري کوله د پور پوره کولو لازم مواره خلاص کړل شو. د قانون له مخې د هغو کسانو لپاره سزاګانې وټاکل شوې چې پر چا جبري مشقت کوي. له دې سره ضلعي مجسټریټانو ته اختیار ترلاسه شو چې د قانون عملي کولو لپاره ګامونه پورته او د دې پلټنې وکړي چې آیا په سیمه کې څوک جبري مشقت خو نه کوي. که چېرې داسې کسان نو داغوی د خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي. د قانون له مخې په اړه ضلع کې د څار د کمیټې جوړېدل هم وټاکل شو. ورځپاڼه لیکي په تیرو شلو کلونو کې حکومت د جبري مشقت د خاتمې په لړ کې په خپلو ذمهوارو او د کارګرو نړیوال سازمان له کنوینشن سره په کړو ژمنو ځان تیر کړی دی. د ورځپاڼې په خبره پاکستان په دې لړ کې یا خو یوازې رسمي وعدې کوي او یا پرې ځان غلې پاتې کړي. په 1996 کال کې د جبري مشقت خلاف د نړیوالې ادارې په رپورټ کې د پاکستان په حق لوویل شو چې مهمه مسله د حکومت تجمنتیا کمی ده. تیر کال د نړیوال غلامۍ شمیرو د رپورٹ لاندازې سره سم په پاکستان کې د 30 کروڑ آبادی د 1% نه زیات خلک غلامان دي. هم په دغه رپورٹ کې په پاکستان کې د جبري مشقت مسله هم په ګوته شوه چې له وینا سره سم یې سندھ او پنجاب کې تر ټولو زیات کیسونه موجود دي. د گرین رورل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن په نوم یو اداره چې جبري مشقت کوونکو کسانو د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي، یو چارواکی ډاکټر غلام حیدر وای چې په پاکستان کې د 1.5 لک زیات کسان جبري مشقت کوي. ورځپاڼه لیکي حکومت د دې رسمي شمیر نه لري او نه هم د دغه مسلې د مخنیوي لپاره کوم پلان موجود دی. ورځپاڼه لیکي چې بل خواته یو څه کوششونه شوي دي. په دې وروستیو کې په پنجاب کې حکومت د بټیارانو ماشومان په سکولونو کې د داخلولو یو کمپین شروع کړی. بلخوا د ماشومانو د تحفظ په مقصد د روان کال مای کې په یو غونډه کې د پارلمان غړو، حکومتي چارواکو، د مدني ټولنې غړو او پولیسو د جبري مشقت مخنیوي په قانون کې د بدلون تجویزونه وړاندې کړل. ورځپاڼه لیکي که حکومت په رښتیا د جبري مشقت مخنیوي کول غواړي نو پکار ده چې موجود قانون عملي کړي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کې بدرنګ څه کړه چې دا زمينه نشوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمیر د انټرنیټ استعمالونکي وایي چې په دې ولایت کې د مخابراتي کمپنیو انټرنیټي خدمتونه یا سرویس ډیر کمزور دي. ولاندې دی وجې دوی د موبایل او موډیم د لارې د انټرنیټ د استعمال پر مهال د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي که څه هم په یو شمیر ولایتونو کې ځنو کمپنیو 3G سرویس هم شروع کړي خو په خوست کې د خلکو د پرله پسې غوښتنو باوجود هم د دې مهمه استونزې هواری ته توجه نه ده شوی. نجیب الله لوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم اوس مهال د موبایل ټلیفون لارې د انټرنیټ کارونه زیاته شوې او په ځانګړي ډول ځوان کهول تر ډېره ټولنیزه میډیا لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او د انټرنیټ څخه په سوداګریزو، رسمي او دفتری چارو کې د اړیکو د یوې نوې اړینې او اسانه وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. خو په خوست کې انټرنیټ کارونکي انټرنیټي خدمتونه ډېر کمزوري ګڼي. په خوست کې انټرنیټ کارونکي وایي مخابراتي شبکې یوازې د خلکو څخه د ښه انټرنیټي خدمتونو په نوم پیسې ټولوي.
زمانون تعلیم منګل د خصوصي توسیدونکو ز پخپله په موبایل کې او د کمپیوټر د لارې د افغان بسیم انټرنیټ کاروم. خو افغان بسیم انټرنیټ په هغه ډول چې دوی کوم خدمتونه وړاندې کوي یا اعلانات ورکوي په هغه ډول دوی خدمات نشي ورکولای. په خاص توګه په لرو پلاتوي ولسوالیو کې یوازې د موبایل د لارې په کم اندازه سره انټرنیټ لري خو په مرکز کې پخپله د سوپر وای فای په نوم باندې انټرنیټ دی چې هغه ډیر محدود او په کمو سیمو کې فعالیت لري.
د دوه نورو مخابراتو شبکو کارونکي هم د انټرنیټ په کارونه کې ورته ستونزې یادوي.
نو مې الیاس ته زه د سلام نیټ استعمالوم. دوی کوم اعلانات چې دوی ورکوي 3G سیستم هغه هیڅ نشته، خلکو څخه پیسې مصرفیږي او دوی خپل خدمات په ښه ډول نه ترسره کوي.
نو مې ملا کایل دی، زه په خپله د اتصالات په سیمه کار کې انټرنیټ کاروم، خو اتصالات انټرنیټ بهي کمزوري ده، موږ سمه استفاده نشو ترې کولای.
بل لوري ته په خوست کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د ریاست چارواکي هم په خوست کې د موبایل لارې د انټرنیټ کمزوري بهیر مني. د یاد ادارې مشر ګلابی پشاوای چې خوست د با کیفیت ارزان او دوامدار انټرنیټ لپاره د فایبر نوري او ځینو نورو شبکو په غزونه بوختي.
د خوست خلک اک په جانب دي، زموږ سره دلته شپږ مخابراتي شرکتونه چې هغه انټرنیټ خدمات وړاندې کوي، او بل په ډېر تاسف لاس پیسد تر 15% په هم د خلکو مشکلات هم حل کړي. ټول دستګاوې دلته نصب شوي دي، امکان موجود دی د فایبر نوري پر ترېدنې سره 3G سلام شرکت فعال، او هم MTN سره موږ په دې ارتباط غلرو امکان لري هغه هم نور خپل ظرفیت لوړ کړي.
د یادونه ورده په خصوص کې دا مهال افغان بي سیم، MTN اتصالات، روشن، افغان تلیکام، سلام او نورې تلیفوني شبکې او یو شمېر انټرنیټي کمپنۍ خدمتونه وړاندې کوي، خو په ټوله کې د خدمتونو ټیټ کیفیت، لوړې بیې او د ټولو سیمو نه مخابراتي پوښښ هغه ستونزې دي چې خلک ورڅخه شکایت لري.
دا مشال ریډیو ده.
نعمتونه